په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. د پنځن به ورځ ده د سلواغیا دلويش پوجوښتمه د فبرवरी میاشتې 15 د خبرونه او خبرونو پیلو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15 کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 میلادي کال د فبروري پر 15 له دې هېواده ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه ده عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 د کال شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 308 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچانن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګ د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د اسرائیل ځواکونو نن پنځشنبه ویلي چې په غزه کې تر ټولو پر لوی او فعال روغتون چاپه اچولې ده. په خبرسویو تصویرو کې د روغتون په تیاره دهلیزونو کې چې په دوړو او لوګیو ډک دي د ګډوډۍ چیغو او ډزو صحنې ښکاري. د اسرائیل پوځ ویلي پر نصر روغتون یې دا چاپه دقیقه او محدوده وه او د هغو اطلاعاتو پر بنسټ اجرا کړې چې په کې ویل سوي هلته د حماس ډلې افراطي وسله وال پټ وو او هلته یې یرغمل سوي کسان پټ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس د اسرائیل د پوځ د ادعا درواغ بللې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې 23,463 کسان وژل سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د اوکراین د ولسمشر مانی وایي چې دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه مانی نن په ویلامه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الی زماني کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دواړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښت لږ یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښت لږ 15 تنه ټپیان کړي هم دي. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې ژغورونکي د ویجاړې سوي ودانۍ تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندي پاتې سو کسانو پسې لټون کوي. خبرونه مو د ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې وریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونو ویلي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې د بیلابیلو ستونزو له کبله ځنډول شوي. خلک وایي
کوم کوم افغانان کې چې خلک په ډېر دربدري کې دي وشکلي ده. باید دغه د مرستې پروګرام جاري وساتل شي.
نن د سلواګیش پوجوښتمه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15 کلیزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. دا هم اوري چې د ایران روغتیا وزارت ویلي دغه هیواد ته د تداوی په نیت ډېری ورتلونکي کسان افغانان او عراقیان دي چې ایران له دې درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو درېو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي که اسرائیل په رفح کې عملیات وکړي ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلاست ورزود راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خندونو ایجادول او د دې په چارو کې لاسوهنی په ګوته کړی دي. امید ظاهر مل تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشری مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډیدو او په همدې میاشت کې بشری مرستو ته د لاسرسي اړوند یو سلو د شپې خود سبت خبر ورکوي. او چانن په یو راپور کې لیکلي بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لسبت شوی یو پیخو یو سلو دیار لسی د دوی په کارونو کې د لاسوهنی اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. او چا دا پیښې د بشری دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکی چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروکاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوي، د تړونونو ځنډول او د پلاتن عملیات بللې دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی 14 کارکونکو نیول شوي او له یوې تر 13 ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. د سازمان زیاته کړې د ډول کړونو مرستو ته له جګړې د اغیزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ ځنډ لامل کیږي، خو په خپلو مخکینیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسونکو سازمانونو له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بېوزلي او اړمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه همداسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورسره سربلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کم کومکونه نه کیږي، خلک په ډېر دربدری کې دي، وچکلی ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. تو سن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر ځپلې دي.
د هلمند یو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
د غزمش د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې دا د کوشنیانو خوارځواکي چې د به اندازې زیاته شوی ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه دبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرزي اخته ونو دغه مواد یې ورکول. نو دا ډیر وخت کیږي، دا دوه کاله کیږي، دا سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې مجار وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکوي نه دراغلی نو کم سوی دي. نو موږ د سیاتمی والا سره د غشتنه د نورو خیره بنسټو سره د غشتنه چې دغه د هلمند ګرمسیر لسوالی ته پام وکي.
په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندیدو او ترڅنګ د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د اوچا رسمي شمیرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغي یا دلویش پوجوشتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او د 1980 مریز کال د سلواغي پر شپږمه افغانستان ووتل. سنا کاکړ او نور تفصیل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1980 کال د سلواغي میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم له درکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولېږل څو دغه هیواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه چې د 1980 لمریز کال د سلواغي میاشتې له 28 سره برابره وه، پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغي 28مه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د ده په ټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشاره سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه.
هیچ داسې کله نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
خانه
و کاشانه
خود
می آیند. پا امده حال که افغانان چه پر افغانستان ده پخوانی شوروی ده یرغل پر وران ده پا جهاد و مبارزه که برخه خیسته وی چه پا ده مبارزه که دیر قربانه او کراونه کاللی دی. ده افغانستان ده تیر جمهوری نظام پولیسی جرگه که ده سالنگ ده خلق و استازه او پخوانه مجاهد عبدالظاهر سالنگی ده کوی چه ده پخوانی شوروی زواکون و لوطل و چورزی وران ده پروان ولایت پر سالنگ و لسوال برید وکر او لزرو دیر کسان یه ووژل. نوموری آزادی راژیو تا وویل
روسا در 4/67 یعنی 35 سال قبل از امروز
روسانو د 1968 کال د سلواغي میاشتې په څلورما یعنی لنن څخه 15 دیش کال مخکې په پروان ولایت کې خپل وحشیانه حمله پیل کړې چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینه او خزو ماشومان او زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان کړل.
پیرو جوان طفل پرد او کلانه همه را شهید ساختن.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1988 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه، له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډلې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هر چی کوشش کردن که دای کوپایه های هندوکش ما رو تعقیب
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره حادثه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړی، لنی کمر غوې نه شوی کولای او موږ د همدې غرونو لاره وشو کولای چې د وی امن سیم جماعت ته ولاشو. لک تر لګه 15 ساعتونه پرته لوقفې د غرو لاره له لوګر څخه پکتیا ته ولاړو.
طرف لوګر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ، ژوبلې، معلولیت او کډوالۍ ته په اشاره سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هېواد د ژغورنې ورځ بولي. یو له دغو کارپوهانو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل
د دوی د تاګ ورځې چې شپږستم د سلواغې یا دلوې ده د افغانانو لپاره د ملي نجات ورځ ده چې هر کال افغانان په ډېر ویاړ سره دا ورځ لمانځي.
یادولو وړ ده چې د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د جهاد په نوم د دغو ځواکونو او د هغوی تر ملاتړ لاندې حکومت پر وړاندې مبارزه وکړه. په پایله کې د 1988 کال د سلواغې میاشتې په 26مه شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل او مجاهدینو د 1991 کال د ثور په 8مه د ډاکټر نجیب د حکومت له نسکورېدو سره خپله بریا اعلان کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. د کمیټې د چهارشمې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره به نن یوه غونډه جوړه کړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به پکې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې د لاسلیک د څلورمې کلیزې په مناسبت د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه د بیا کتنې لپاره غونډه وکړي. دغې کمیټې د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د پنجشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې د دغې هوکړې لیک د نه عملي کېدو په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له سختو منتقدینو څخه دی په دې اړه به انتقادي څرګندونې او زلمی خلیلزاد څخه پوښتنې وکړي. د دوهې تړون د 2000 کال د فبروري په 9مه په قطر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا برادر لخوا لاسلیک شو چې یو مورد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل و امریکایي ځواکونه د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د امریکا وتل او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه څه چې له دې وړاندې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ګډون یې یو شمېر امریکایي چارواکو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. دا کمیټه په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر هوکړې لیک بیا کتنه کوي چې دوحه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو دوی په دې ناسته کې خپل ګډون مشروط کړی او تر اوسه یې لا پکې د ګډون او نه ګډون اعلان نه دی کړی. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له لاسلیک څخه د شاوخوا څلور کلونو په تېرېدو سره د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا د دې تړون د څېړلو موخه څه ده؟ د سیاسي چارو یو کارپوه سمی یوسفزی په دې نظر دی چې د دوحې تړون د نه عملي کېدو په اړه د څېړنو موخه پر طالبانو او هغو هیوادونو چې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو ملاتړ کوي فشار راوړل دي. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم یو ډول طالبانو باندې فشار اچوي او په عین وخت کې هغه ملکونو باندې فشار چبی چې هغه په دې ورستیو کې په دې هڅه کې دي چې باید طالبانو سره د دغه ټولو مشکلاتو باوجود یو تعامل وشي. چین، روسیا، دا ډول ایران، دوی غواړي چې په دوه کانفرنس کې طالبانو ته ونډه کې فعال ونډه ورکول شي او ورو ورو د طالبانو د حکومت رسمیت په جنرال د لپاره شرایط برابر شي. کانګرس کې غواړي چې د دوه د تلون شرایط وسیلی څومره عمل شي څومره نه عمل شي تر څو دغه چین او روس ته یو پیغام ورکړي چې طالبان تر اوسه پورې د دې باور قابل نه دي چې اعتبار باندې وشي.
خو یو شمېر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د دې غونډې موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړني وتلو او د ده په ټکو په 2021 کال کې د دوحې په تړون کې د امریکا د پاتې راتلو د لاملونو څېړل دي. یو له دوی څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
در د شست استعمایا دلایل نمایندی امریکایی که آقای خلیلزاد باشه
په دې غونډه کې د امریکا استازه خلیلزاد به وایي چې دا جولانه وتلو او د افغانستان د 30 میلیونه وګړو برخلیک د طالبانو چې هیڅ ډول بشري حقوقو ته درناوی نه لري په لاس ورکولو لامل سره د امریکا د ناکام تړون تر شا کوم لاملونه دي؟ احتمالا دا شایان د دوحې په غونډه کې په نظر کې نیول شوي.
اوی الله تعالی ارزیابی میکرد و احتمالا که در مجلس عالی دوحه ای در نظر گرفته خواهد شد.
که څه هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې د خطر زنګ وغږاوه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه اصلي ماده چې د خپلو ځواکونو باسل و عملي کړه او دا اقدام د امریکایي ځواکونو د ساتنې لپاره تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو د یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو شکلو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن خبره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې ولسو ته رسیږي په یوه ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د فعالې ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو اله وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیه په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتاید، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختلاف اختطاف فرهنگ ستیزی د خلکو په زور به ځای کول تورن شوی او دای هم ویلی چې د افغانستان سیاسي حکومت غصب کړی دی. د طالبانو حکومت بیا لوړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوی په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستلو لپاره یوه معقوله حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله:
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وای:
د دې غونډې څخه د افغان جون او شرزو هله مندي او د دې غشتنې د دې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د شوزو پاړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان شوزو اوس واقعا په یو ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډیرو ستونزو او مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه، د افغانستان د معترض خوځو غورزنګ، حزب وحدت، د مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادي او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو، دولي مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، او د افغانستان د جهاد او مقاومت لارښوونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
او سمیو بهرنی مسأله پر اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداري ورکړې چې اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړونکي پایلې ولري، خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنځشنبه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړونکي بللی دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو د دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې پر رفح کې به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د یو لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د ایران روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری وطلونکو افغانان او عراقیان دي. د ایران روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش په تنورو هیوادونو 1.2 میلیونه ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلي دونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمی ده. په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټران ورته وویل چې دلته یې د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا تر راستون شو خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلي وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغ شوم کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباعو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نه شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیایي له ګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په مالی ملاتړ پر 28 پروژو کار روان دی. په دغو پروژو کې چې ټول 3 لکه ډالر لګښت راځي، موخه یې د کوڅو او سړکونو کانکریټي جوړول، د ویالو پخول او 8000 شپږ سوه کسانو ته د کار زمینی برابرول دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر لخوا د خوست ښار اړوند سیمو او ناحیو کې د سړکونو، لښتیو او ګلدانونو د جوړولو پر 3 نوو پروژو کار پیل شو. د برنامې د مسؤلینو په وینا په هر یوه پروژه له 1.5 لک ډالر پورې لګښت راځي. بلوری ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د کار زمینه برابره شوی خوښ دي او وایي د لاس د مزدورۍ پرته د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو کومه بله وسیله نه لري. دوه تنه کارګر حاجی حضرت محمد او احمد شاه مشال را لیته ویل
دا پروژې ته موږ نو دومره خوښ شو چې الول رزق الول نه پکه کوو ګټو کاروبار کوو کو خلخونې ته څه کې پیدا کو ځکه چې موږ کریو پروته یو څه پرې موږ د کور کریا نه دو پیرا کړی د غرب سر نو وړي نو وړي نو دا کوم چې الحمدلله کني کور کریا په کپری کول غن پکاغ به تک پوت شي الحمدلله افدان موږ ډیر ډیر خوښ یو
موږ ډیر خوښ یو چې موږ تا کور پیدا شو آینده که د نور خوستول ډیر به کور دی به یغه د پر نوې پروژې مقصد نوې کور پیدا شي نو کورونه مخکې نه وداسه به کور نو سدی و نه دراک نه لګا
د خوسرون اندی او د دې برنامه ګټیا خستون کی دا ډول رغنیزي پروژې د خلکو د ژوند د خکولو او کارموندنې لپاره اغیزمنی بولی او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره اړین یادوي. لیکوال او ژباړن ګل شریف حسن وایي
یو خدا ګټل لري چې دغه کارګوټي ته بو کوڅې په منظم ډول ډېر اساسي په خې د لختیو سره په درون سره په خې شي چې ډېر اسانتیاوې برمنځ کی. دویمه خبره دا ده چې د سیمه خلکو ته خصوصا به وزلو ته بده کور زمينه برابر شه خل بدل ته کور وکي.
د خوست خاروالي مسؤلین لنړيوالو بنسټونو غوړي چې د خلکو لپاره د ټولګټو او اساسي پروژو په پلي کېدو کې دوی سره مرستې رواني وساتي ترڅو خلکو لپاره د ژوند اړینې اسانتیاوي برابر شي. خوست خاروال بسم الله بلال وویل
تقریبا د ماهر کارګر و سور زنا ده د غیر ماهر څلور نیم سوا. نو مونږ د یو نفس همکارانو مسؤلین د غوښتنه کوو چې مونږ د پروسا یعنی په دې پیداونه رسي کې مونږ سره نور همکاري مو کې چې نور پروژې
د مسؤلینو په وینا د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر دا مهال په خوستخار او اړوندو سیمو کې د کانکریټي سړکونو په خوب یالو او ګلدانونو 28 پروژې لري چې ټول ورباندې 3.3 لک ډالر لګښت راځي او په دې کې څه باندې 8000 شپږ سوه کارګرو لپاره 3 میاشتې د کار زمینه برابره شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 15 کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیري پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1999 کال د فبروري پر 15 له دې هېواده ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه د عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 کال شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې په غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د غونډې تر پایل مخکې هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 15.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر کیف ته ځانګړې سوې دوام ورکړي. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلامه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو په افغانستان کې په ځانګړي توګه په مرکزی ولایتونو کې د ورستیو ورختونو پاړه خپل پیغامونه راته پریخي دي. د افغانستان د جنوبی ولایتونو په تیر بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو د وچکالۍ پاړه شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې ترزمکه لاندې وبې ډېر ښکاتت للی دي. په راتلونکو څو ورځو کې یعنی د فبروري 13 او 19 نیټه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. خو طالبان د دغه غونډې ګډون ته لیواله نه دي او دغه راز ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د افغانستان لپاره یو بل ځانګړی استازي ټاکي. د طالبانو چارواکو د دغه استازي لټاکلو سره هم مخالفت ښودلی. دا چې ولی په دې اړه له یو پخواني طالب چارواکي او د چارو لکتونکو سره مرکه هم لرو. د خبرونه په وروستیو برخو کې د ورکوښو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
د افغانستان دی ورختونو واکین حوالګ یخه کړی د خو ځنګړې توګه بیا دی بزګرانو لپاره د ډیر په چانس ډیر خو ورښتونه وسول واکین هوا یې خکړې د نور دی کارل نه د پاره ډیر مهم مدابرانونه په دی وخت کې
مدا ورښتونه خو وروره ډیر شو وسوت وسول زړ ډیرو ته خوشاله کابل او د جچولاتو کې سوي جواز خپل د هلمند ولایت څنګه ولسوالي سرستای سره تماس کې اندل ته څنګه ولسوالي کې نو ورښ شو نه باران سو ورنه ته ډیره وشکلی د لاس وروره بهخي خلک زوري کښتونه او غنو مو جکانات غنو مې وڅو د جکانانو دا او بم روزم تړلې او بېم نه راي لکړي نو نه راي لکړلې هغه دا سي ورته خوشبین نه نو غنو مو چې ډیر ځان واړو وروره د هلمند څنګه ولسوالي خلک وروره دا بهخي ستړي نه حیات ستړي
نو افغانستان ورشتونه خو ډیر شو پر موږ باندې دلته نه دي سوي خو موږ ډیر ورته لیوالي چې باید را باندې وسی موږ خوشاله وو تا مهربان دي پر موږ پر خو باندې سده من له شګا شهر نه خبرې کوم دلته ګر سره کې ورشتونه نه دي سوي دلته ایس ورشت نه سوي نه واور نه باران نه جلی خو بیا د خدای ډیر ډیر شکر دی خدای ډیر خوشاله چې په افغانستان کې وسول موږ ته ګټه را رسیدله تم برمې و چې سوله او به ګرد را باندې تش سولې مزکی مو تش دي مزکی مو تش دي او بالا وغنم پروچی دودي ګرد کارونه سر خراب دي
د پاره ولادت د بکواد ولسوالۍ ساسو سره پر لاینې ما آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو کارمندان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم نو بارانو د واور برابر کو ساس کا خو دې ش بارانو واور سوي دي افغانستان په بیلابیل ولایتو کې خصوصا په پارا هلمند نیمروز کې خو ډیره سخته وچکلی ده یعنی په ټول کال کې بنه په کړې او څک باران هم نه ایستوي د باوړی وبوم به خښه ته سوي دي که شته نوم سره خراب دي باران نسته وچکلی ډیره زیاته ده الله پاک دې خیر بارانونه وکړي نو دعای کوم ورته کو السلام علیکم
سلامونه او نیکی هیر د آزادۍ رادیو ټول او ردونکو تماسې هله پټان زم لنګرهار ولې د چپرهار لو سوالي څخه زه هم دومره باران دلته ونه شو خو بیا هم که هله څه اندازه وشو نو د شاورزی لپاره ډیر ښه تمام شو خلک ورته خوشحاله او ښه نتیجه یې درلودله
حضرت له احساس یم له ننګرهار لویت څخه دا چې له ډیره مود وروسته په افغانستان کې بارانونه وشو او وشکدي تر ډیره پر وغځېده حتی تر دې پورې چې دغه ورختونه بیا څوره مخې د دلته پنګهار لویت کې ډیر خلک لوشکلې زوریده او بو کمختو نو ک ویو چې دغه ورختونه د افغانستان د بو لپاره د افغانستان د وګړو لپاره ډیر مهم کار وکاو دوبو څنګه کمخت به ان شاء الله دغه ورختونه بارنون سره حاجت طرف شي او بل دا چې د را تازه راستن شو کډوالو چې پاکستان راغلي دي هغه سرپانه نه لري هغه تبستون زی خو باید طالبان حکومت ورته جدي پاملرنه وکړه ترڅو دغه د کډوالو شته ستونزې حل کاو سرپانه زین ورته په اساسي بڼه جوړ کړي
د ازادي رادیو څخه زموږ دا خواهش ده چې زموږ اواز تر تجارانو پورې ورسه ورور موږ چې ستړي خلک یو وادر نه ستړي خلک یو پس موږ د کدمه خام په ډوړې وصل ورو ورور مو سچ ده مو سچ راشه مو سم په واسطه ده هر کار وس په واسطه ده یو کار نه پیدا کیږي ټول کارونه چې دی په واسطه دي زموږ ازادي خواهش ده چې ازادي رادیو زموږ خواهش ده چې زموږ راپورټر یو ځای ورسه چې ډېر ستړي خلک یو
ولې ان قیادی آشنایم د هرات د ولایت د شندن دولسوالی وسیدم کيم د شندن دولسوالی کې الکترونیکی تذکری پاسپورتونه او د سیم کارتونه ول ډیر په مشکل سره تر سره کیږي هله دا چې موږ دا پیغام او مسؤلین ته ورسیږي
اماده ازادي ارادوی د کارکوم وس همدا هله ده د ځمان ژغ د امارت تر لور په چارواکو پر ورسوي زموږ د هلمند ولایت د کشکی د ولسوالۍ یعنی خصوصا کوم چې زمیندار سیمه ده یعنی د دوه نغټه ساحه ده ډیر غټه ولسوالۍ ده خو ډیر غټه ولسوالۍ ده یعنی د یو سره ستر پای پوری تقریبا 50 کیلومتر مسافه ده. نو دا چې دا ټول دا سیدی چې ټول پیرار ته ولاړ دي اوبه اندیان د زیته رسیدلې دي چې اوس نه انداری کار پر کولای سي نه برق کار پر کولای سي. تر 200-300 متر پورې برمی وهي، تر 300-350 پورې برمی وهي. نو د 300-350 سړی اوبه راپورته کوي، یعنی حتی داسې وطنونه سه چې د خوراک اوبه نسته بخښي کې پر مخ تور د پیرار سوي دي ټوله منطقه پیرار ته ولاړه ده. کم عمارت مشران چې دي پلانکیو دا وها ولاړه او پکتیا ته ولاړه او خوست ولاړه او د قومي مشرانو د عالمانو سره وکتل و دا خبره ورته وکړل کوم ستونزې موږ په لټه کې یو موږ حلوو. نو اوله ستونزه همدا ده چې دا وطن دغه ته ولاړ دی چې پیرار سي پر مخ باندې. نو زموږ د خلکو غوښتنه همدا ده چې اوبه ورته پیدا سي او دا واله ورته وخیجي. نور یوه غوښتنه د حکومت څخه بالا نه ده چې دغه یوه غوښتنه یا د دې خلکو د امارت څخه چې دا اواله ده. نو زموږ خلک ډیر ستړي دي او ډیر تکالیف یې برداشت کړي دي او ډیر ځورېدلي دي او ډ ټوک ټوک سوي دي شپه ورځ چاپي او جنګونه.
سلامونه نیکي هیلي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پی دي چې زما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران که میرخان متکی دی که خلیفه دی که نور داسې چې ځانونه افغانان بولي د دوی هسې رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي زه خوشحاله کېږم هم یې لټوم. د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي څنګه دوه طبیعته خلک دي دوی د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هېڅکل اعتماد نه شي کوی هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو دا غاړې اعصاب خټک لاسو شو هغه رد کړل هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډو یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي ماضي له خپل ګیډې وخېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي شریعت په نامه هر څه کوي. دا ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې ته هېڅ رحم و شفقت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو نو په دغه دوی داسې ژوند و ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي داسې رهبرانو لره.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو چې سلامونه وایي. دا سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. دا ټکسونه بېخي زیات دي شاروالي بېخي زیاته ده د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی هر دوکان چې ودرېږي 3000 افغانۍ 5000 افغانۍ دوه کوچنیات پارکې چې دوه کیلو په ترتیې خرڅوي 1000 افغانۍ بېخي خلک بازار دي ډېر بازار دي. نو دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي ښاري چې راولاړ شي شاروال دي خبره ده. هر دوکان چې اڅوي چې په خوله راغلی وایي تاته د میاشت 2000 افغانۍ دوه میاشتې 2000 افغانۍ 500 افغانۍ 500 افغانۍ.
اوریدونکو دا استاسي پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو پریښو موږ هم درته خبره کړه. په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د قطر پلازمینه دوحه به په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. له وړاندې نه معلومه ده چې ملګري ملتونه به د دې غونډې کوربتوب کوي او دوی به د افغانستان وضعیت ارزوي. تر غونډې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د افغانستان لپاره د یو بل ځانګړي استازي په ګمارنه باندې غور کوي چې طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. ولی په همدې او نور اړوندو مسلو زما همکار احمد جعفر احمدی د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکو ملا سید اکبر هغه پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې د دې خبرې دی یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کی دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د کار په نامه باندې د غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته دا چې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړله چې جنډا مشتراکي په جنډا باندې موږ غور کوو، دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی سو وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته دی، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې د ملک رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپل خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه د یو په ایجنډا کې څه معلومیږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان لپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره د څه معلومیږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي. نو بل وجه از ما فکر باندې دغه و
ویل سی ویني چې دغه نوې استاد دنده بداوي چې پر ډیپلوماسي د نړیوال همکار شرکا او بین الافغانی خبرو باندې تمرکز وکړي. استاذ په نظر د طالبانو موقف په دې برخه څه ده؟
زما په فکر باندې طالبان د دنیاوال یا نړیوال غالي چې افغاني سیاست کې دی هغه په دا طالبانو د لاس او کار دی. طالبان وايي د افغانستان سیاست یا داخلي سیاست د افغانستان شدید د پانارو په لاس کې دی. نو په افغانستان کې اوس مسله طالبان وايي موږ سیاسي سیاست د ملک شدید هغه د مش په لاس کې هغه مش چاته نور کو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د ملک بین الافغانی سیاست کې دی، هغه دوی د خارجانو ته په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټه کې هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حساب لري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاس ورکړي تر هغه وخت پورې چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولې دي. په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی ته فکر لري چې یو دا چې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هر منطقې خلک راولي. نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي نو بیا موږ نشو کولی چې آینده په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوزو. په افغانستان کې هغه افکار چې موږ لرو هغه په افغانستان کې پیاده کړو.
بله آقا صاحب، دلته ویل کیږي یو شمیر مبصرین وایي چې طالبان د بین الافغانی مذاکراتونه ویره لري. څومره موافقی است؟
زه خپل یو خبره کوم. بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې دا شل کال کې مختلف اشکال او باندې تعبیری دي. یا مثلا په اروپا حکومت راځي هغه د بین الافغانی ملت مذاکرات په خپل طریقه باندې په خپل لار باندې تشکیلوي او توزیع کوي خلکو ته تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغانی مذاکرات تاول په دې ورته وایي چې د اوسنۍ حالاتو کې ضرورت نشته ځکه دا شل کاله د بین الافغانی مذاکرات تعبیری تر اوسه پورې بین الافغانی مذاکرات ونه شول. نو فائدہ نشته په کې. نو دا تر اوسه پورې د کم حد د پوهې ما چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دی بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي. په دې نسبت چې دوی وایي دا فائدہ نه لري تر اوسه پورې دا شل کاله دویش کاله کې دغه نړۍ وال کې حکومت فائدہ یې موږ نه ولیدل. خو زه خپل دوی وایم زما خپل شخصي نظر دی چې په افغانستان کې ټول قومونه ته بلکې که اوس وګورو په جهادي ساته باندې دواړو طبقو د جهاد ته لکه د روسانو په مقابل کې وو د امریکایانو په مقابل کې وو دواړو طبقو مجاهدینو ته باید په حکومت کې حصه ورکول شي. البته د هغه لپاره یو معیار کښول شي یو چوکاټ کښول شي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام وو په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي هغه په حکومتو کې راوستي یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه تضورات شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو خارجیانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت او جهاد وشو.
د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکي ملا سید اکبر هغه و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روحان دا پروګرام چمتو کړی.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره ده 0 52 99 191.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی برابره ږیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده. البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 1 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نه در کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پوره 900 افغان نمبر دی. 0 پوره 900 904 څلوېښت 901 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران اورور سرتاج ننګرهاري تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 2 ویش 2 سلویش 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 ویش 2 سلویش 1 اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
از محسن د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلر ویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کې نیول شي او د واس مطابق جایزه لري 0 وسوه 3 8 سوه 2 سوه بلش میرو هم 0 وسوه 2 شپږ سوه 1 8 سوه 1 سلویش. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دریجه به یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 وسوه 0 وسوه 1 4 2 8 1 9 شماره د لبی عوام 0 و 0 و 1 څلور 2 اته 1 نه یعنی 0 و 1 یو سر د څلور شته اته سو نو لس او دویم افغان بسم شماره د 0 و 0 شپږ 3 نه 2 و او 0 اته نو همدغه شمیرې دی دوړ دوړ زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نامه یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.